آزادی او اوریدونکي جوړونکي اسد الله لودین
د آزادی او اوریدونکو پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوې بل خبرونه ته خراغلی په دې خبرونه کې هم اوریدونکو د معمول په څیر پر بیلابیلو مسلو پیغامونه راته پریخي. د نجونو د خوانځیو له پرانستو سربیره بیلابیل ستونزې په دې پروگرام کې یاد شوې دي. زونو بیا ویلي چې د افغانستان له جنوبي ولایتونو خصوصا کندهار او هلمند نه پاکستان ته د غنمو اوړو غیر قانوني لیږد پیل شوی دی چې په دغه ولایتونو کې د غنمو اوړو بیا لوړه کړې ده. دا چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ اوس سوداګري په کوم وضعیت کې ده په دې اړه د سوداګري خونلې او مسؤل چارواکي سره مرکه هم درته لرو. خو راځي پیل ستاسو په پیغامونو وکړو.
سلامونه نیکی هیلی د ازادی رادو کارکونکو اوریدونکو ته تاسو سلامو. خدای پاک دی وکړي چې د ازما ژغ تر یو اسلامي امارات مجاهدینو د بلوړ پړو چارواکو پورې ورسیږي. د بادغیس ولایت د غورماش ولسوالۍ شارژ کال ډېره وچکالۍ ځپلې ده او د دې مالدارانو غریبانو په ورځ سلهاوې څاروي د مینځه د ولږې ځي. خدای پاک دی وکړي چې د دغه یو کاروبار یو لار ده چاره د حال ور برابر کی. د ترکمنستان سره موږ همبرځیو که خدای پاک وکړي او د ولړ مشران په موږ خبر سي او دغه سره یو رابطه وکړي او د موږ سروي د مرګ را وژغوري. وسلام به احترام.
السلام علیکم و رحمت الله. د ازادۍ راډیو ټول کارکونکو او اوریدونکو ته السلام علیکم و رحمت الله. محترم زه د کندهار ولایت د جړی د ولسوالۍ د سنځري د سیمې څخه تاسو ته دا پیغام پرېږدم. هیله ده چې زما پیغام تر لوړ پورو مشرانو چارواکو پورې ورسوي. محترم زموږ په سیمه کې په د کندهار ولایت کې د ډرون طیارې داسې ډېرې سوي دي. ګرځي د 15 ورځې 4 ورځې کېږي چې ډېرې کښته کښته هم ګرځي او ډېرې سوي هم دي. ګرځي 2 و 3 ګرځي 4 ورځې ګرځي. چې دا که د پاکستان دي که د امریکایانو دي که د هر چا دي که د هر دولت دي د دې مخنیوی باید وسي چې ولې د افغانستان په فضا کې خارج خلک په دې کې دا مداخله کوي.
منظر ارجان ولایت د پاکستان ولسوالۍ د خونې په علاقه کې ټلیفون خدای نه لرو. نو زه هیله کوم چې زموږ دغه ستونزې سره ژر تر ژره پاملرنه وکړي.
پاکستان یو افغان مهاجر په لړو مال خرڅوي. پولیس پسې شي او هر یو خطا کوي. بل څوک دي همدې وهي 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 کې راګیر او زړه سره بوځي او هلته بلخت یو کوټې لخت یو لرګي مات کړي مات کړي وهي 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 بچین یو لک یو نیم لک روپۍ غواړي چا ورکړي پرېږدي کوی نه کړي نه کړي سخت ظلم روان دی.
السلام علیکم. د ازادي راډیو ته دا پیغام پرېږدم. اول د ټولو نه مخکې د ازادي راډیو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه وایم. وروره ما دا پیغام ده چې دلته دا زموږ په منډیکه کې د غزنی ولایت د ګیلان ولسوالۍ کې انټرنیټ شبکې ډېرې ضعیفه دي. نو بل دا خبره مې ده زما پیغام ده چې دا د هلمند اوړه دا ټولو پاکستان ته روان دي. وروره دا څو ورځې مخکې داسې ارزانه سو اوس بېرته 200-300 روپۍ بېرته په بوجۍ کې راته ګرانه سول. نو له مسؤلینو څخه ما دا غوښتنه ده چې دا مخه ونیول شي او دا د انټرنیټ شبکې موږ ته دلته قوي شي.
زه عبدالسلام صاحب د ننګرهار څخه کوم. حاله سره چې افغانستان د فعلیت لپاره مخ دی چې دغه د څه باندې 6 ورځې وشوې چې مکاتب زه جینکو په مخ باندې بندي کنترولونه بندي که دا همدغسې وي او ادامه پیدا کړه نو د افغانستان راتلونکی زه په توره تیاره کې وینم.
زما دغه پیغام دی وروره چې اوس دا موسسې را روانې دي. موسسې راځي دغه نوزاد ولسوالۍ ته زه دا خبره کوم. موسسې راځي وروره په غریبانو نه ویشل کېږي. ګرده دا ماړه خلک چې ټکټر و مټر لري دغو ته ورکي. وروره زما پیغام باید نشر شي.
دلته هلمند ولایت ته چې دا کومې مرستې راځي چې یو څوک وابسته نه لري ورته وایي چې زه ستړی یم غریب یم یا مسکین یم نه ورسره مني. نو باید چې دوی داسې کولی چې د مسلمان ناره واوري. نو دا خو هر څوک شناخت نه لري چې ګرده خلک به پېژني تایید یې وکړي. نو هر سړی خو داسې خلک نه پېژني. هغه مسکینې غریب یې ورته وایي خپل په خوله کې دوی ورته ولیکی ښه ته ښه کنه نه کارټ ورکوي نه نوم لیکي. باید چې دوی یو څه فکر د ځان سره وچې هر یو خو اویسته نه لري. نه هر څوک شهیدان لري نه هر څوک تغه لري. په دغه کې د دوی د سره څه د خپل پر دغه باندې کتنه وکړي باید.
نمینه اطلاق فراد ولایت گلستان در ولسوالی ادرباش فسدن کیم په گلستان ولسوالی کی هیچ خبراتی شبکی نسته په هر ولسوالی کی نور ولسوالی کسته اما د گلستان په ولسوالی کی هیچ مخابراتی شبکی نسته وزارت مخابرات څخه خاصتا د فراد والی څخه دا خواهش لرو گلستان ولسوالی ته هم دغونې توجه وکړي ولې چې گلستان ولسوالی یو رسمي ولسوالی دی اما د امارت هر امیر چې راغلی دی هر حکومت چې راغلی دی په گلستان کې هیڅ توجه نه دی کړی خواهش لرو چې موږ ته هم یو خاده یو انتن ده موږ ته دې هم فعال کړي
السلام علیکم زما دا پیغام دی ازادي راډیو کارکوونکو مې دغه پیغام دی چې دغه دغه موسسې چې ویشل کېږي دغه خلکو ته نه ورکول کېږي دا دې مسول نه ورکوي هیچا ته دې نه ورکوي دا دې مسول وطن کې پر یو کار باندې مسول
بسم الله الرحمن الرحیم د ازادي راډیو کارکوونکو اوریدونکو ته خپل سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم د نیمروز ولایت د خاشرود ولسوالۍ احمد صاحب سره په اړیکه کې يم هیله ده چې دغه زما پیغام نشر شي د امارت څخه مو دا غوښتنه ده چې د مشرانو سپینزورو سپکاوی او توهین تعذیر ودروي د امارت ځینې چارواکي د خپلو طالبانو څخه د سابقې په حق له معلومات اخلي نو بیا ورته وایي د چارواکي زوی یې اکادي چارواکي دی او داسې نور په هره کوڅه او سړک باندې پیغور ورکوي شرعن خو مسؤلیت فردي دی
السلام علیکم وکیل احمدی لکاند ورت میوان ول سوالن مې دې کې ویل دا وروره مول طالبان اگست چې بل څه په دې ول سوال کې مکتبونه فعال کې ته به شي په تیر شنو پولیس کې هیڅ څه نه راغله او نه شتون لري د سانو ته په بانک د سوا یما د شل کیلومتر نه زیاته ساحه د پدې کې یو مکتب نشته نو طالبانو د وزارت نه مې دغه یو غوښتنه ومنله کور آباد
السلام علیکم زاده رادیو ټول کارکونکو در سلامونه کې هیلوایم یا یم زاکل خان د خوست ولایت سپیرل سالای څخه مې پیغام دا چې د میګ زوی ته از د خوست ولایت سپیرل سالای ما ال تشکیم زلزله زپل کړی نه وی هغه د تشکیم موسسر غلی وی هغه موسسې کې خو خلک تل واسطه کور وکا تل واسطه کور کو د امارت نصر نام دا کو دا چوال هم خزه باندې میګ وطن د موسسې بعد رونه شي او بیا چرسی باید بیا په ښه ترتیب سره خپل کور اجرا کړو داسې نه چې کوم کس وسیطه ور جوړه کړو به بیا هغه هر شی ریپی هر شی ډېر وي کری یې غریر وي موږ ته چې کوم کری نه جوړول کروتل دی هغه زه نه ته درې سوه ډالر کې څوک چې وسیطه لري څوک چې وسیطه نه لري هغه ته اووه سوه ډالر ورکوي
السلام علیکم د ازادۍ رادیو قدرمنو کارکوونکو زه د کندهار پوهنتون د انجینری پوهنځی یو تن محصل زموږ مشکل دغه دی چې زموږ پوهنتون کې نوي استادان بې تجربې استادان ټاکل شوي دي هغه په واسطه باندې ځینې ملان دي ځینې د ملانو وروران دي ځینې د ملانو خوریونه دي موږ ته سم درس نه دی راکړی او نمرې نه راکوي نمرې ټول پنځه پنځوس څوک چانس
السلام علیکم د ازادۍ رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه وایم د هلمند ولایت د ګرمسیل ولسوالۍ څخه خبره کوم دغه زموږ سپین کارټونه چې دي پر دغه باندې دغه موسسات والا اوس دا کارټونه په لاس کې دي د داخلګو نو مرسته نه ورکوي کارټونه ورسره دي هغه نورو ته نور کارټونه ورکړي ژړ کارټونه دغه ورسره دي دغه خلک چې دا سپین کارټونه ورسره دي دا ټول خوار او غریب مسکین عالم وه نو دیر اولار سوله کارتونه ورته واړه ولا پاغو کې بډایان ور رقم خلق پیدا کیږي دوی کارتونه ور کړل نو دا سپینو کارتو والا ګرد خواران پاتې دي کارتونه ور سره دی او ټول مسکینان دي موږ د لوړ مقام څخه د هله او د غشتنه ده چې برته داخل ګته مؤسسات شروع کی چې دا کارتونه ور سره دي دا کارتونه برته قبول کی والسلام
سلام علیکم زما ازادي راډیو ته دا پیغام دی چې دلته زموږ په هلمند د نزاد په ولسوالۍ کې اوبه سره لږ شوي دي، باید داسې اوبه وچکلي د شرکت بېخي.
سلامونه نیک هیلې احترامات د ازادي راډیو کارکوونکو اوریدونکو، ما سلامونه قبول کوي. زه احسان الله احسان د هلمند ولایت د مساکلا ولسوالۍ څخه احوال درکوم چې زموږ په بازارو کې تر اوسه پورې سودا ډیره د پخوا په پرتله کمه ده، ځکه چې خلک پیسې نه لري او توان نه لري چې د اختر دپاره څه شان واخلي. دا چې اختر ته د ګوتو پر شمیر باندې څو ورځې پاتې دي، پخوا به په داسې وخت کې په بازار کې د ګڼه ګوڼې او رش زیات وه او لار به نه پیدا کېدله، او اوس چې دي دا کیسې مسې نشته، بس دکانداران ناست دي، کله یو څه سودا شوي او کله نه. او داسې حالات دي زموږ په افغانستان کې.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، د ازادی رادیو کارکونکو ته ټولو ته السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ولادي وکړ جوړ او روغ بیاس. محترم او زه د غزنی ولایت ناویر ساری شاعر مزمل بدر غزنوال خبره کوم. نو لتا خدای هیله کوم چې د موږ پور ساری کې د سیدی یو حوزه د سکراپ نامه، نو دا ځکه یو هیڅ یو شبکه نه لري او بل کاریزونه نه لیدلی دي، باید چې د پاملرنه ورته وکړي او د اوبو ته هیڅ لاسرسی نه کیږي. نو تاسو خو دغه غوښتنه کوئ چې موږ دغه غوښتنه راپره کړئ. اعلام وسه.
السلام علیکم د ازادۍ ټولو اورېدونکو کلکونکو، سلام وایم د هلمند ولایت څخه. او دغه د هلمند ولایت کوم ریاست چې دی دغه کونډیانو کې د تېر حکومت مایبین دي وروره، دغه ته یا په تېر حکومت مایبین په ملکیانو کې نشته کړي، دغه ته مطلق روپۍ نه ورکوي. دغه کونډیانو چې دي هغه خو هم نه نشته کړي، یا په ملکیانو نشته کړي دي، یا کارتون اوربند کړي، وختي چې کارتونه درلوله. او دوی د طالبانو کونډې اعتماد چې دي هغو پیسې مکمل یو لکه شه زره افغانۍ ورکول کېږي، شاید پرې د طالب مایبه هغه شپېته زره افغانۍ ورکوي. وروره د ورور د مور د مایرې چمنه شروع دي، نو ما د هغو لوڼو مشرانو مقامات څخه ما دغه هیله ده چې دغه د مور د مایرې چمنه دینه کوي، باید یو حکومت شي، یو نظام شي، یو کار کتار شي. نو د ازادۍ اورېدونکو ته سلام وایم، او دغه ازادۍ راډیو کارکون ته دغه پیغام چې دغه ما پیغام نشر کې وسلام.
زه د دې پیغام به لارې د ازادۍ راډیو کارکوونکو ته سلامونه او نیکې هیلې وایم. زه غلام محمد خبرې کوم د ننګرهار ولایت ښېوې ولسوالۍ نه. ستونزه همدا ده چې د سکاک صفه اوبه نه لرو او ډېر مشکل دی موږ ته، او بس ماشومان ټول مریضان لرو، ځینې اوبه دي یو ګویا دی هغې نه اوبه استعمالوو او صفه اوبه ته ضرورت لرو. نو زه د ازادۍ راډیو د لارې خیریه بنسټونو یا په شتمن ورونو هغه کوم که څوک موږ سره همدردي شي کولی په دې لړ کې.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، زما نوم سیف اللہ ده، د اوروزګان د ولایت د گزاب د ولسوالۍ ولی کې د لیرې زیات لیرې ولسوالۍ ده. نو کوم مشکلات موږ د صحیح وخت کې زیات لرو، خو دوه کلینیک دي چې یو په مرکز کې دی، یو پر نقابت په ساحه کې. نو په دا کلیوالي کې چې کوم کسان دي رسېدګي نشي ورته کوي، نو دغه ته کومې توجه وکړل او زیات مشکلات لري.
السلام علیکم، جمع گل خپلواکم د هرات میاړي کني ودا ده. موږ د هرات د بادقیس ترمنز سړک ته د لامان پر حساب باندې ډیر خراب دی. موږ د امارت اسلامي نه غواړو چې دغه پروژه چې نیمکاره پاته سوې ده دا برته د سره نه شروع کی، او دا شرکت چې مثلا کار کوي دا مکلف کرایه ولې دا کار وکړي. دیش اله 15 کیلومتر اون پاته دی، نور پوخ سوی دی، تا باقی مانده اون پاته دی چې دا پوخ سی. موږ د اسلامي امارت نه غواړو چې دا خدمت ملت ته وکړي.
تاسو هم کولای شئ چې ازادي رادیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای شئ. شمیره ده 00422111421.
اوریدونکو دا و ستاسو پیغامونه، د پیغامونو په اتراس کې تاسو واوریدل چې د هلمند او کندهار یو شمیر اوسیدونکو شکایت کوي چې له دغه ولایت نه د غنمو او اوړو صادرات یا غیر قانوني لیږد پاکستان ته پیل شوی دی، چې ورسره په دغه ولایتونو کې د اوړو او غنمو بیه هم لوړه شوې ده. دا چې دا مهال د افغانستان او پاکستان ترمنځ قانوني سوداګري په کومه کچه کې ده؟ په همدې اړه زما همکار عصمت ساروان د سوداګرۍ خونې دی او مسؤل چارواکي خانجان الکوزي نظر پوښتلی دی.
دا دقیقه خبره ده چې د پاکستان سره زمونږ تجارت پخوا زیات او اوس راکم شوی دی، لکه دوی چې څنګه ویل دي، خصوصا د دوی واردات مونږ ته کم شوی دي، ګرچه زمونږ صادرات ورته زیات شوی دي. صادرات زمونږ په دې اخرو کې تاسو ته معلومه ده په د امارات پراتک سره معدن زیات صادریږي، خصوصا زغال او تلک او نور نیمه قیمتي ډبرې. خو د دوی واردات صحیح ده چې 800 میلیونو ته راښکته شوي دي، او د دې د راښکته کېدلو علت دقیق دا دی چې یو خو په افغانستان کې مصرف د پخوا په نسبت راکم شوی دی، عموما په بازار کې سطح د ژوند او د تقاضا د خرید کمه شوې ده په مارکیټ کې، او یو څه د نورو خلکو د نورو ملکونو سره هم زموږ تجارت کچه راټیټه شوې ده. یعنی د مثال په ډول زمونږ په 2014-2019 کې مونږ چې واردات لرل د دنیا سره تقریبا مونږ 10 میلیارده 12 میلیارده نه زیات، حتی یو وخت 15 میلیارده ډالرو په اندازه باندې مونږ واردات لرل. صادرات هم په هغه وخت کې ډیر کم و، یا 600 میلیونه یا 800 میلیونه ډالرو. خو اوس د نورې دنیا سم زمونږ صادرات را کم شوي دي. په دې اخرو کې پروس کال زمونږ واردات تقریبا د 6 میلیارده ډالرو په اندازه شوي دي. نو د پاکستان سره هم زمونږ تجارت راټیټ شوی دی. یو بل دقیق علت یې دا دی چې واقعا مشکلات شته دی، او د مشکلاتو په خاطر باندې د تخنیکي مشکلاتو په اساس باندې زمونږ تجارت دوی سره کم شوی دی.
الکوزی صاحب، پاکستانی سوداګر وای په تورخم کې د میشتو چارواکو نه لیوالتیا سبب شوی چې د دوه هیوادونو ترمنځ سوداګري ودونه کی. تاسو هم په تورخم بیا سپین بول ده کې له ګمرکي مسولانو دا ډول شکایتونه لري؟
بلې، دا چې پاکستان تاجرانو کومه ادعا کړې چې واقعا په تورخم بولدک کې تخنیکی ستونزې دي، او هلته اموال په وخت او زمان سره طی مراحل کېږي نه. یو بل مشکل جدی دا دی چې هلته تخنیکي امکانات هم ډیر کم دي، خصوصا په تورخم کې یو طرفه سرک دی، په یو سرک باندې هم په بولدک کې یو سرک دی، یو سرک واردات هم کیږي په یو لاره، هم په واردات کیږي هم په صادرات. بل هلته تخنیکي امکانات ډیر زیات کم دي، پرځن د الکترونیک مسائل هم ډیر زیات سخت دي، کله انټرنیټ موجود وي کله نه وي موجود. او بل لا چې هلته هنګرونه او لارې او ساختماني امکانات او تاسیسات هم ډیر زیات کمزوري دي، خصوصا د پاکستان په طرف کې مال ډیر زیات ساریږي، خصوصا د تالاشۍ په نامه باندې 15 محکمې دي چې موټر تالاشي کوي، او تقریبا په 10-15 دقیقو کې یو ټرک ایله د چک او کنټرول نه تیریږي. نو دا ستونزې چې هغوی ویلي دا ستونزې شته دی، خو د پاکستان په طرف کې لږ ډیرې دي، افغانستان په طرف کې کمې دي.
الکوزی صاحب، د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سوداګری راکړې ورکړې په لاره کې د خنډونو د لرې کېدو لپاره له ډیرو کلونو راهیسې د افغانستان او پاکستان د چارواکو ترمنځ خبرې کیږي. تازه هم د طالبانو د بهرنیو چارو له وزیر سره د سوداګرۍ او صنعت وزیر تللی و. دا ډول خبرې نتیجه نه ورکوي، دلیل یې څه دی؟
تاسو ته معلومه ده چې موږ د پاکستان سره د اپټا قرارداد لرو ترانزیتي، ګرچې خپل منځي د راکړې ورکړې تجارت قرارداد رسمي نه لرو، اما راکړه ورکړه کېږي. کوم حد چې د وزیر صاحب خارجه امیر خان متقی په مشرۍ تللی دی، او د وزیر صاحب تجارت هم په هغې کې و، ټولې هغه تخنیکي ستونزې او هم مشکلات چې په کراچۍ کې زموږ د ترانزیت په وړاندې دي یا په واګه کې، هغه خبرې د پاکستانی مقاومت سره کړې دي. هم زموږ تجارانو نمائندگان هلته وو چې خپل مشکلات یې ویلي دي، او هم د پاکستانی طرف نه، پاکستانی طرف به هغه اموال چې ترانزیت کېږي مرکزی آسیا ته، دوی هم یو څه شکایتونه لري چې په وخت او زمان سره نه تیریږي، او بعضی مشکلات تعرفوي او ګمرکي شته دي. نو دا مشکلات ټول وزیر صاحب تجارت ته لاړو کراچۍ ته، او په کراچۍ کې بنادر ولیدل، هغه ځایونه ولیدل، هغه تخنیکي ستونزې چې هلته اگزامینیشن او اکسپیکشن او نور کنټرول د اموالو کېږي په ډېر وخت نیسي، دا ټول مشکلات د پاکستانی مقاومت سره شریک کړي دي. امیدوار یم چې دا حل شي، خو تر اوسه پورې د تاریخ په اوږدو کې هر کله پاکستانی مقاومت وعده کړی ده، اما عملاً دا کار متاسفانه تر اوسه نه دی حل شوی. امیدوار یم چې دې ځل چې کوم هیئت تللی د دوی سره کومې وعدې شوي دي دا وعدې ترسره شي. بل د اپټا قرارداد سرنوشت هم نه دی معلوم، هغه باید معلوم شي. هغه یو څه ډېر سخت او په تخنیکي لحاظ دواړه ملکونه د هغې د تطبیقولو امکانات نه لري، نو په دې باندې باید کار وشي چې اپټا باید تسهیل شي او اپټا باید په بلبلي معیارونو د ډبلیو ټي او د قانون له مخې نه او د ټي آر آر د قانون له مخې نه باید سهولتونه را ایجاد کړي. دا مسائل ټول وزیر صاحب تجارت هغوی سره طرحه کړي دي او انشاءالله چې په آینده کې خدای وکړي چې حل شي.
د سوداګرۍ خونې د مدیره هیئت یو غړی خانجان الکوزی و چې له ازادۍ راډیو سره یې خبرې کولې.
ستاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړئ، ازادۍ راډیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
تاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د ازادي رادیو د خبری خبرونو په فای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي:
00 24 21 24 201.
اوریدونکو له دې سره د ازادي او اوریدونکو پروګرام هم همدلته پایته رسیږي. لخپل همکار طاهر روخانه مننه کوم چې د پیغامونو په ترتیب کې را سره مرسته کړې وه. تر بیا مو په لوی او بخون کې خدای سپارم. ښه شپه او راځي ولرئ.
زلیخی خوب نستاو لکه یوسف دی بی گنا تو مت کراما تاز دا وقت پشانتی ہی کرم جد دا جون پشانتی اسم تیرمو ما زب پخ پلا در نلاڑشم دکھڑی او جی نئے پریما دکلی منس کی پتا اوشا پسا دونا ستا دا وادا چیڑوں بیش پاوی زماروں بیش پا باپا گور دن نوینا جھوندتا ہی سرانا کڑ پلنگا رات کی نا سما دخ پو گتو نو بس تکونا ستا دا بنگو شرنگ بخت ور دے سہر مانزل میں بنگڑی ستا پاس وینا دمی پوینا کے شامل مختما مشپا راتی روم ایمان نند بیا پیو فتنا راتی روم خوشبو باد بیا ٹولا ٹولا شپا میں
سوسم زلفانو ندی او تار پشملا راتی روم زلفانو ندی او تار پشملا راتی روم یا چی مغرور بی دا سی خلقو یاری ما کوئی میانا حق کمانا زان ران غاڑی زما دزڑتا وان دیرا کری پیا دی زینا یو تاویز کر ہندو لزما سبری دو تاویز کما پھر دیکھ مینا مو نکڑا د محبت کسی نمگڑے ون کبینا دا بد پا اللہ رضا کپری خودو جنے خودتا نوی میانا زمونگا غم گرانی دیر کم دے ما دا دنیا دا خلقو لی دل غمنا تامی نسا عجیب شید سو پریزگار کری سوگ دا جا موتا جکڑینا سوک محبت کیلی ونیشی او سو پیشکی ولی دالا شینا اخیر دی بوتلوں میں کدیتا جانان غم پر اختیار کا پھر دکھڑما سگوں گسے میں اوری دے خبر اسپنا نوا سگوں گسے میں اوری دے خبر اسپنا نوا تمرا خبر شم چی سما سرئی مینا نوا سرے مینا نوا دہجری ناستا دیز دناکڑا پکٹ کی ناستے مڑا خو دیزنگ بینا لا خودش پی یو بجا دا لا دہجری آران میں ناس لا سر دینا چکھل نیا مجانا میں ولی او نظر دی گی مون خبرو نا خبرو نا خلا او تلی دینا زڑ میں پا
پهیس نارا چولیگی ما د پهیل لې یار یادنا او جړوینا اوس په پرنک دم فردا جانا زما او زما دې زما بوینا یو ستوره می پلاس کی نیولې دې جانانا یو ستوره می پلاس کی نیولې دې جانانا داستا د چبین خال لمه ساته لې دې جانانا داستا د چبین خال لمه ساته لې دې جانانا
د ازادي ملمه درنو اویدونکو السلام علیکم زموږ نننۍ ملمه ارشاد منصور نومیشي شاغلی منصور د پکتیا ولایت په زرمت ولسوالۍ کې زیږیدلی او اوس د طب د ډاکټر په توګه په بریتانیا کې کار کوي ډاکټر منصور په کابل فرانسه او بریتانیا کې د طب په برخه کې لوړې زده کړې کړي او ګڼ شمېر ډاکټرانه روسلې دي ارشاد منصور څو طبي کتابونه په پښتو ژباړلې هم دي لدې څخه مې د دې خواله په پیل کې وغوښتل چې د خپل لومړنۍ زده کړو په اړه راته ووایي
لومړنۍ زده کړې مې د غزنی په ولایت کې کړې دي او له صنایع لیسې فارغ شوم د غزنی ولایت خوانځي ورسته د کانکور د امتحان د لارې د کابل طبي پوهنتون ته کامیاب شوم او د کابل طب پوهنتون می ولوست او له فراغت وروسته د کابل په طب پوهنتون کې د استاد په صفت سره میدان د پایل کړه او خیمه د اتو کلونو لپاره کابل په طب پوهنتون کې د استاد په صفت دند تر سره کړه او په دې اتو کلونو کې د کلینیکی کار ترڅنګ په تحقیق او په تدریس لګیا وم او په مختلفو ډپارټمنټونو کې می تدریس وکړ او په عین حال کې مې په تحقیقي کارونو کې چې د پوهنتون د استادانو یو اساسي دنده و هم برخه اخیسته
ولې مو ته انتخاب کو
اصلا د افغانستان شرایط ته په کتو مختلف عوامل وو چې په زموږ د تعلیم او تحصیل په دوران کې طب ډیر مهمه ګڼل کېده زما لپاره شخصا تر ټولو طب هغه مسلکی بود وو چې ما پختل دیو ډاکټر په توګه خدمت وکم دیو ډاکټر په توګه وو پیژندل شم او تر ډیره هغه د مسلکی اړخ جذابیت وو چې زه طب ته علاقه مند کړم ځینې نور دلیلونه هم وو د بیلګې په توګه دی افغانستان شرایط د افغانستان د خلکو فقر محرومیت دا ټول هغه څو چې فکر کېدو چې طب ته او ډاکټر ته او طبابت ته ضرورت ډیر دی او په عین حال کې د طب رشته داسې یوه رشته وه چې په اسانه پکې خدمت کېدلی شوی یعنی په مستقله توګه یو چا کولی شوی یو ډاکټر کولی شي د یو ناروغ رنز وپیژني د هغه د رنز لپاره درمل ورکړي او یو لوی مشکل حل کړي نو په دې اساس ما ته طب له ډېر پخوانه یوه جذابه رشته وه او غوښتل مې چې له دې لارې خپلو خلکو ته خدمت وکړم
ډاکټر صاحب تاسو ویل چې په پکتیا کې زیږیدلي یاست اکثره افغانان چې په ولایتونو کې زیږیدلي دي چې کله کابل ته راشي بیا همالته پاتې شي حال دا چې په خپل زیږنځای کې ورته شاید لا ډیر اړتیا وي تاسو ولې بیرته خپل ولایت ستانه نشوي
بله واقعا زه د پکتیا ولایت په زرمت ولسوالۍ کې زیږیدلم او زما خپله هیله دا وه چې خپلو خلکو ته په کلیو کې په لرې پرتو سیمو کې خدمت وکړم خو کله چې زه فارغ شوم ومې لیدل چې په نورو برخو کې هم موږ ته ډیر ضرورت دی مثلا په هغه وخت کې د تدریس په برخه کې یو غټه خلا موجوده وه د تحقیق په برخه کې یو غټه خلا موجوده وه نو ما ته دا ډیره مهمه ښکاره شوه چې ما خپل ظرفیتونه خپل موقف او توانایي ولیدي چې ما ته به خدا وي چې د نورو ډاکټرانو په روزنه کې د نورو په تدریس کې خپل انرژي مصرف کړم، نو په دې توګه به زه وکولای شم ډېر مؤثر تمام شم، ډېرو زیاتو خلکو ته به مې ګټه ورسیږي. او په دې اساس ما نه تنها چې خپل په کلینیکي برخه کې په کابل کې کار وکړ، د کابل په طبي پوهنتون کې د استاد په صفت مې له ډېرو ډاکټرانو سره همکاري وکړه، د هغو په روزنه کې، له د تدریس په برخه کې. نو دا خپل ما فکر وکړ چې زما مؤثریت به دلته ډېر وي، زه به وکولای شم ډېرو خلکو ته او په لا مؤثره توګه کار وکړم، ځکه لری پرتو سیمو کې د سیستم په نه موجودیت کې اکثرا لیدل کېدل چې یو ډاکټر په تنهایی سره ډیر څه نشي کولای، ځکه طبابت یو داسې مسلک دی چې په هغه کې باید یو سیستم په داخل کې کار وشي او له یو ټیم سره کار وشي، یوازې ډاکټر په تنهایی ډیر کم څه کولای شي. نو په دې اساس زما اوږدمهاله پلان دا و چې زه باید داسې یو څه خپلو خلکو ته وکولای شم چې دغه سیستم رامنځته شي، تر څو موږ وکولای شو د دغه سیستم له لارې یو څه معیاري طبابت، یو څه معیاري خدمات د افغانستان په مختلفو خلکو کې، په مختلفو ځایونو کې ترسره کړو. او زما په باور دا سیستم هغه وخت رامنځته کېدای شي چې ډېر ډاکتران او په ښه کیفیت ډاکتران او د طب محصلین وروزل شي.
اوس تاسو چیرې کار کوئ؟
زه د وروسته له دې چې د څو کلونو لپاره ما تدریس وکړ، یو فیلوشپ د یو کال لپاره ما د فرانسې هیواد ترلاسه کړ، او هلته مې له یو کلن کار او ټریننګ وروسته بیرته خپل هیواد ته ولاړم په 2018 کال کې. او وروسته په 2006 کال کې ما د انګلستان هیواد د ماستری یو سکالرشپ ترلاسه کړ. دا سکالرشپ د آزاد رقابت له لارې او د ټولو ملکونو د مختلفو ملکونو د کاندیدانو ترمنځ د رقابت له لارې ما ترلاسه کړ، او د لندن په کینګز کالج کې مې خپله ماستری تکمیله کړه. او د ماستری له تکمیلېدو وروسته زه اوس فعلاً د خپل پی ایچ ډی په برخه کې مصروفیت لرم، د مختلفو پوهنتونونو سره د څېړنو په برخه کې او د خپلې پی ایچ ډی د پروژې په برخه کې کار کوم. فعلاً د انګلستان په هیواد کې یم، او باور لرم چې یوه ورځ به وکولای شم بیرته خپل هیواد ته خدمت وکړم، او د خپلو زده کړو له تکمیل وروسته به بیرته خپل دنده پیل کړم.
ډاکټر صاحب، دې موده کې خصوصا له 2020 وروسته چې په افغانستان کې تحول راغی، د کابل پوهنتون په شمول د بیلابیلو پوهنتونونو ډېر استادان او نور کادرونه مهاجر شول، تاسو ځان ته مهاجر نه وایست ځکه چې په خپله راغلی یاست، په سکالرشپ له لارې راغلی یاست او زده کړې کوئ، که مو زده کړې بشپړې کړې، دکتورا مو واخیستله، په اوسنیو شرایطو کې حاضر یاست چې بیرته افغانستان ته ولاړ شئ؟
متاسفانه اوسنی شرایط ډېر دردونکي او ناهیلونکي دي. زموږ اکثره استادانو خپل دنده له لاسه ورکړه، یا یې خپل وغوښتل چې په دې شرایطو کې کار ونه کړي، ځکه هغه شرایط چې فعلا موجود دي تر ډېره د انسانانو هغه ډېر ابتدایي حقوق او شخصي ازادۍ پکې سلب شوي دي، او د دې تر څنګ په مسلکي شکل سره د کار کولو وړتیا، کار کولو هغه محیط ډېر محدود شوی. نو فکر کوم چې په دې شرایطو کې کار کول، په دې شرایطو کې هغه څه چې د مسلک او هغه څه چې د موږ د کاري برخې اړتیا ده هغه موجوده نه ده، او د دې تر څنګ ځینې خنډونه او ځینې ننګونې هم شته چې ډېر مسلکي کسان یې له کاره زړه توري کړي دي، او ډېرو کسانو د همدې لپاره دنده له لاسه ورکړې ده او خپل هیواد یې پرېښی. ولې په مجموع کې مهمه دا ده چې که هر څوک هیواد پرېښودلو ته مجبوره کېږي، مهاجرت ته مجبور کیږي، نو خداده چې هغه خپل له شرایطو سره ځان عیار وساتي او وکولای شي په نوي محیط کې هم خپل مسلکي ژوند په مخ بوځي او خپلو مسلکونو ته په یو شکل نه یو شکل سره لار پیدا کړي، تر څو په راتلونکي کې که امکانات برابرېږي له خپلو تجربو او زده کړو په خپل ملک کې استفاده وکړي.
تاسو له ازادي رادیو د ازادي میلمه پروګرام اورئ. ډاکټر ارشاد منصور مو میلمه دی.
ډاکټر صاحب، له دې ځای نه هم فکر نه کوئ چې په یو نه یو شکل سره له خپلو خلکو سره مرسته کولی شئ؟ مثلا ځینې داسې ډاکټران شته چې په اروپا کې اوسي، له دې ځایه تدریس کوي، دوی نوو معلوماتو ته لاسرسی لري نسبت هغو ته، یو خو په ژبو پوهیږي، هغه ژبې چې د طب په برخه کې اول لاس معلومات لري او بل تجربه یې زیاتوي، نو په آنلاین شکل سره ځینو پوهنتونونو ته تدریس کوي. په دې هم کله فکر کړی دی؟
بالکل بالکل څاروان صاحب، زه خپله له تیرو څو کلونو راهیسې دې آنلاین زده کړو په برخه کې خپلو هیوادوالو سره په کار لګیا یم، او دا یوه ډیره مؤثره لار ده په نننیو شرایطو کې، تر څو وکولای شو د نوي معلومات او علمی کانفرانسونه او حتی هغه تغییرات چې له نورو لارو په افغانستان کې عملي کېدای نشي، د آنلاین زده کړو له لارې موږ وکولای شو خپلو هیوادوالو ته ورسوو. دا یوه مؤثره لار ده، زه خپله کوشش کوم له دې لارې خپل نه موجودیت جبران کړم، له خپلو همکارانو سره په دې برخه کې کار وکړم، او آنلاین کانفرنسونه او ورکشاپونه هغه څه دي چې زه خپله هم ډیر علاقه لرم، او خپل نورو هغه کسانو ته چې دغه وړتیا لري او دې برخه کې کار کړی، دوی ته هم زما سپارښتنه همدا ده چې له دغه فرصتونو استفاده وکړي. د دې ترڅنګ زه په ځینو تحقیقي مقالو کار کوم چې هغه باید د یو ټیم له لارې مثلا څو کسانو په همکارۍ هغه بشپړ شي، نو ښه خبره دا ده چې نن د ټکنالوژۍ او د امکاناتو په اساس موږ کولای شو په ګډه کار وکړو. نو زه په مختلفو برخو کې له ځینو ډاکترانو سره او خپلو همکارانو سره په افغانستان کې په ګډه کار کوم، ترڅو بعضې تحقیقي مقالې بشپړې کړو او په نړیوالو ژورنالونو کې خپرې کړو، چې دا خپل په افغانستان کې د اکاډمیکي بډاینې لپاره او اساس ګڼل کیږي.
ډاکټر صاحب، په خپل ژبه باندې ځینو استادانو د طب استادانو ځینې کتابونه ژباړلي دي یا په خپل تالیف کړي دي، په دې برخه کې تاسو تر اوسه څه کار کړی دی او یا مو دې موضوع ته توجه کړې ده؟
بالکل، د پښتو ژبه له هغه ژبو څخه ده چې په طبي برخه کې ډېر کم مواد او ډېر کم سټانډرد مواد لري، مخصوصا د تیرو شلو کلونو کې دې برخه کې موږ ته هم امکانات برابر شول چې ژباړه وکړو، کتابونه تالیف کړو. خوشبختانه ما ته هم دا فرصت برابر شو چې د هغه ټیم یو برخه شم چې د احتیاط د درملنې لپاره یو پوره نړیوال نصاب پښتو ته ترجمه کړ، چې دا نړیوال نصاب په سلهاوو کسانو ته ورسید، هغو پکې ټریننګ ترلاسه کړ، او د لومړي ځل لپاره په دې حجم کتابونه پښتو ته ترجمه شول. د دې ترڅنګ په انفرادي توګه ما هم علاقه مندي درلوده چې د لیکنې په برخه کې طبي مواد پښتو ته ترجمه کړم، او یو ډیر هغه څه چې ما ډیر ضرورت باله او مخکې موجود نه وو، هغه د معتادینو د درملنې په برخه کې مواد وو، نو هغه مې یوه ژباړه د معتادینو د درملنې لپاره مې د یو کتاب ژباړه بشپړه کړه او هغه خپره شوه، او خوشبختانه دغه برخې د کارکوونکو لخوا او په ډیره ښه توګه د هغه استقبال وشو. او د دې تر څنګ د لومړي ځل لپاره ما د یو نړیوالې خپرندوی ادارې په رسمي همکاري د هغو یو کتاب چې د عصبي ناروغانو اسانه معاینه نومیږي او په نړیواله سطحه یو مشهور کتاب دی، د هغو د رسمي ژباړې جواز مې ترلاسه کړ او هغه مې په ښه کیفیت د تصاویرو د کتاب د نورو ضروریاتو او د آنلاین ملحقاتو سره سره پښتو ته ترجمه کړ او دا به په نږدې راتلونکي کې په نړیوال کیفیت په نړیوال معیار سره خپور شي او خپلو هممسلکانو ته به د افغانستان په ګوټ ګوټ کې ورسیږي، مخصوصا هغه کسانو ته چې په انګلیسي ښه بلدیت نه لري یا له انګلیسي موادو استفاده ورته مشکله ده. دغه کتاب ورسره ډیره همکاري کولی شي او مخصوصا د عصبي ناروغانو معاینه چې یوه مغلقه برخه ده او معاینه یې ډیرو وړتیاو ته ضرورت لري، په دې کتاب کې په اسانه او په روانه پښتو توضیح شوي دي او هیله ده چې ژر تر ژره به ټولو ته ورسیږي.
ډاکټر صاحب، دا کار مو په دې دورې کې وکړو چې تاسې په بریتانیا کې یاست؟
د دې کتاب ژباړه مې مخکې شروع کړې وه، خو په تېرو دو کلونو کې مې ډېره برخه کار دلته بشپړ کړ. بله، هو، تېرو دو کلونو کې مې اکثره برخه دلته بشپړه کړه.
نو د دې معنا دا ده چې تاسې دلته هم له دې سره سره چې په پی ایچ ډی بوخت یاست وخت پیدا کولی شئ چې طبي کتابونه وژباړئ؟
بالکل، دا تر ډیره زما شخصي علاقه او تر ډیره هغه د خپل وخت سپما او له وخته ښه استفاده بولم، نو په هغه خاطر ما وکولی شوی دې برخې ته وخت ورکم. او زه فکر کوم چې که هر څوک وغواړي په دې برخه کې کار وکړي، د ورځې یو ساعت، دوه ساعته، نیم ساعت مسلسل وخت ورکړل شي، نو په اوږد مهال کې ډیر کار کولی شي او ډیره لاسته راوړنه درلودای شي.
یعنی هغه خبره ډیره دقیقه نه ده چې ځینې وایي چې په غرب کې ژوند ډیر بوخت دی، څوک وخت نه نشي پیدا کولی. ستاسو له تجربې معلومیږي چې که اراده وي کولی شي چې سړی ځان ته وخت پیدا کړي. دې ځای د مصروفیت په اړه، د دې ځای د ژوند په اړه زموږ اوریدونکو ته ووایست، توپیرونه طبعا چې باید ډیر وي د افغانستان او لندن ترمنځ، خو کوم شی چې تاسو ته ډیر مهم ښکاره شوي دي یا د توجه وړ ښکاره شوي دي که په هغو خبرې وکړي؟
همداسې ده، دلته ژوند له افغانستانه ډیر متفاوت ده او دا اکثرا په مختلفو برخو کې دغه تفاوتونه فرق کوي. معمولا زموږ هیوادوال بیا هم چې همدا شکایت کوي چې وخت نشته، او د دې علت دا دی چې دلته کارونه په هره برخه کې که څوک کار کوي، کارونه په ډیر جدي توګه څارل کیږي، په ډیر جدي توګه له تاسو هغه ستاسو لاسته راوړنې، ستاسو د کار نتیجه پوښتل کیږي، او هر څوک مجبور دی چې باید په دې ډول کار وکړي چې خپل مسؤلیت سر ته ورسوي او هغه څه چې ورنه غوښتل شوي دي هغه باید ترلاسه کړي. په دې اساس دلته ژوند ډیر مشکله دی، او دې تر څنګ یو بل مهم اړخ د ژوند هغه اجتماعي روابط دي چې دلته متفاوت دي، او مخصوصا یو څوک د مهاجر په صفت دلته راځي له افغانستانه په اوله کې له ډیرو ننګونو سره مخامخ کیږي، ځکه دلته هر څه متفاوت دي. هغه څه چې په افغانستان کې، هغه سهولتونه چې له اجتماعي اړخه په افغانستان کې موجود دي دلته نشته، هغه ملاتړ چې په افغانستان کې یو څوک له کورنۍ او دوستانو ترلاسه کوي دلته نشته، نو په دې اساس د ژوند مختلف اړخونه دلته تر افغانستانه مشکله دي. د هغو له هغو سره توافق او د هغو پیژندل اړین دي، او په همدې اساس ډېر خلک د کلونو کلونو لپاره په همدې کې سرګردانه وي چې څنګه هغه ابتدایي امکانات د ژوند پوره کړي، او هغه تصور چې په افغانستان کې موجود دی د ژوند سہولتونو په اړه هغه تر ډیره سم نه دی. دلته ټول باید کار وکړي او د کار په نتیجه کې هغه خپل ژوند امکانات ترلاسه کړي. او زه خپله په اکاډمیک محیط کې سره سروکار لرم او دلته په یو داسې محیط کې کار کوم چې واقعا ټول ډیر د همکاری روحیه لري او هر څوک غواړي چې هغه کس ته چې هغه یو متفاوت سرگذشت لري له یو بل ځای راغلی له محیط سره نوی دی غواړي چې له هغو سره کومک وشي حمایت روحیه موجوده ده. نو په دې اساس دا یو فرصت هم دی ځکه موږ کولی شو له دغه ملاتړ له دغه امکاناتو استفاده وکړو او خپل اهداف ترلاسه کړو. ولې په مجموع کې هر چا ته کیدای شي د هغه د کاري محیط او د هغه د تجربې په اساس فرق ولري. ولې هغه څه چې زه له دې خلکو زده کړي دي هغه دا ده چې دوی ډېر پر کاره پر تلاشه خلک دي او د همدغه کار تلاش نتیجه ده چې د دوی ملکونه په خپلو پښو ولاړ دي او چاته احتیاج نه دي.
ډېره زیاته مننه ده
د ازادي راډیو میلمه ډاکټر ارشاد منصور چې تاسو یې خبرې اوریدي.
په بلتون تمره غم جن یا غم جن یا ما چ حد نه لري ستا په بلتون تمره غم جن غم جن یا ما چ حد نه لري په غم جن زړه داسې خوږمن یا خوږمن یا ما چ حد نه لري په غم جن زړه داسې خوږمن یا خوگمن یا ما چه حد نناری ستا پا بلتون دوم رغم جن بکر غیرنو وزغنو کر خوبی لیارا بکر غیرنو وزغنو کر خوبیلا یارا پکر غیلنو وزغنو کر خوبیلا یارا پکر غیلنو وزغنو کر خوبیلا یارا اے دمرا دیتا گئی دل دیدن یا دیدن یا ما چه حد نہ لری دمرا دیتا گئی دل دیدن یا ما چې حد نه لري ستا په بلتون دومره غم جن غم جن یا ما چې حد نه لري ستا په بلتون دومره غم جن کنت رہ کر شماؤں کلا مہاجروں غدار کنت رہ کر شماؤں کلا مہاجروں غدار گمر ذلیل پخل وطن یا وطن یا ماچ حد نہ لری گمر ذلیل پخل وطن وطن یا ما چې حد نه لري په غم جن زړه داسې خوږمن یا خوږمن یا ما چې حد نه لري ستا په بلتون دومره غم جن خاموش ملک او مولا دپختنو په قتل عام خاموش ملک او مولا دپختنو په قتل عام خاموش ملک او مولا اے لتا سی دمر کی لمن کی لمن یا ما چې حد نه لري لتا سی دمر کی حکمن یا ماچ حد نہ لری سب بالکل